حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندې کې ژوند کوي دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي نشټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسي. او درې مشخصات شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس هم موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای سي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلاندا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابره کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی دې حق نه بهره مند.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې څه دي؟
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مورچل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن یو دي بشي خو خپلواک کمیټه په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي، په نه خو نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونی کی. او په زمکه متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان شګه وشي تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کوي. مونږ همدا هووس که مونږ دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا ولسوالۍ چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زمکه دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې، انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولاړ شي. په نه هم سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کوي چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهره مند وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري. زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی، یو خایمه که دوی درس وای کی د دې لپاره چې حالت نه استه امنیت تضمین نه استه صحت تضمین نه استه ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه ده چې حالت ولارس. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارس. دې لپاره چې ځینې کورنۍ استه چې دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالی ورته وایخلی، یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کی، یا کتابونه ورته یو وخت. دا خپل یو ستونزه ده، اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. او همدې اول عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونکړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کېدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري، او مونږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړې د خپل اساسي حق نه محروم شي. کمو خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژني، او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ټولنځي ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل همدغه ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلنډي وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس. صدیقي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډه ول تر سره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جواب مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کیدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان. کله چې امنیت وي، مکاتب کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د وړاندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لري په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې حالت جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده. جدي لپاره شه هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سوچ او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالیا خستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې موږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په انتونو ته هم ځان شامل کی، الاخر د په انتونو نام فارغ شي. د دې دودونو سره باید جدي مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت ده، د علماء مسولیت ده، او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت ده، او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقمند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وای، حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولار سي مستري خاني ته بل ځای ته ولار سي، یو 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 نور کار زده کی چې هغه دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د خپل اساسي حق نه بهره منشي.
ډیر مننه صدیقي صاحب، کور دی ودان.
او سلام علیکم استاذ خمنن.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
في زو زواني مرجع
انا مقصد
درنو دوستانو سلامونه میومنی د پسرلی نرمه هوا او کلی ورځی له طبیعت څخه د خوند خستلو خموقیده نو زکه به بی ځای نه وی چی د پسرلی په موسم کې د افغانانو لسنتی لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او خارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبي لري، لکه وزلوبه، د نخی وشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غیږ یا پهلوانی او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي. په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ییزو پسرلنیو لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی په راتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلو ځي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي، ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلسته دا څرخونه چالکان پیس پریږي، د اسونو په تور یا داسې چوکۍ چې کته پورته ځي او په یو محور پورې راګرځي په دایروي تور، او اطفال په هغې کې سپریږي، لذت ځینې وړي. هلته دا شیان نه وه، خو منډو به اطفالو ته هګۍ سرې کولې، د سرې هګۍ، زیړې هګۍ، په دغه کوم رنګونه چې په ځای کې پیدا کېدې، یا کابل کې به غیرغیرانه کولې، ځکه چې آواز به غیررس دغسې دې آواز نه دي، د ده نوم هم اخیستی ده. داسې یو شی و چې ډېر ساده ترکانانو به جوړ کړی و، او داسې یو محرک لرګی به یې دغه سره نصب کړی و چې کله به یې تاواوه، هغه به په دې پرې به وي، دا په دې پرو باندې او په دې لرګي لګېدلی و، یو آواز به یې ورکوه، او دا به و. په کابل کې ګلوله وایي، نو خو هغه ګلولې خو د اوسپنو وي، یو سپورتي لوبه ده، په ټول جهان کې پېژندل شوې ده. د موږ په سیمه کې هغه دا تیږې راخلي، خو دا تیږې معینې نه وي چې ته یو کیلو یې، ته دوه کیلو. هره تیږه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه، هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ته غورسی وایي. ښی پښه په دې شي لاس ونیسي، چپې پښې